کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وای له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ پلاوي په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې غږ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړي ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو په روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستي و وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي پر یوه مرکز د اسرائیل یو جلا حمله د دې سبب شو چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتونو سولې ساتي ځواکونه وایي په ناقور شارګوټي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برج وشتل شوی او دوه سولې ساتي ټپیان شوي دي. زموږ غله آزادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو مشر خان جان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوو د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه ده راټیټه شوې. د پخوا په شان تماغه شانتي جگه ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د رد شویو پناه غوښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو شو څو شپې دا سو وای انجلی پیدا سو او بس شروع سو وای انجلی پیدا سو. انجلی نو دیدنې شروع سو تر اخره ورځې پورې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوې ده چې په دې لویه جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبې په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراس وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلی خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهي د بربادی سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوې دي، په زرګونو یې خلق ورکتای ماندې بے وسه ماندې چې بل وسې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دی. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه و، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه و، دا د دې وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه و.
د نننی جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغون کې حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلی چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پښتانه ریاست خپل تر وسه پوری په مکمل توګه هڅه وکړي چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو لپاره تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډیسټریکټس مسؤول یا کوارډینیټرز زونی ول د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دی به د پاکستان ریاست چې کوم 15 کلن ظلمونه وو په پښتون وطن کې هغه ډیټا به راټولول او جرګې ته به راوړل، او د هر ډیسټریکټ څخه به په سونو تعداد کې مشران راوستل دی جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونیول چې دغه ډیټا هم رانه او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې ته راوونه رسیږي. بیا د غوسته په مشر منظور پښتون باندې درې وره مرګونی برید وکړي چې دا جرګه ناکامه کی. خو بیا هم په هغه کې هم د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او در پښتني ارادو هیڅ داسې یو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیر ستر جرګه به پر د خیبر په خاوره باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشت لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستان ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسزل سو، زموږ ملګري شهیدان کړو، ډیر ملګري زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لوی لوی غرو باندې د ورځو ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسوي. انټرنیټ یې بند کړو، نور چې څه مشکلات وو هغه ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مه راځئ که وره لاس بیا به د دې نتایج ډیر بد وي. د دې ټولې ارادې دا وی چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي، او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې ودې ته نشي را. دا ټولې هڅې د دې د پاره وي. پاکستان نه غواړي چې په تیرو 15 کلو کې چې د کوم ظلمونه کړی دی هغه ونړی ته ښکارا کړل سي. خو موږ پی ټی ایم به 15 کاله د کیسه خواني سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهید پوري، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سوي دي، بیا تر وړ مورز تر شهیدانو پوری موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو، هم په وطن کې هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته ښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو څه موږ څنګه ځان خلاصولی شو، پر دې باندې به اتفاق کیږي او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړیږي چې موږ و پاکستان ته دا وایو چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبه دي، دا کې بدونه وخت کې ومنلې خو ټیک دی، بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګه په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کوو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیست وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلوو، ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبه منلې نه وي. مننه.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغون کې حزب الله کاکړو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هندارې.
افغان سوداګر هغه راپورونه ردوي چې غنی په گاونډي پاکستان کې د افغانستان پر میوې او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه معاف شوه ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي پرون هم افغان سوداګرو د سبزیو او میوو لپاره لوړه ګمرکی تعرفه ورکړې ده. تر دې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون د یو پاکستانی چارواکي په قول ویلي و چې په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په ځانګړي توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو باندې ګمرکی تعرفه صفر شوې ده. د سشکال د سرطان په میاش کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه څو برابر لوړه کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا سشکاری چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا هم د سوداګری او ګمرکی تعرفو په برخه کې پرتیستونزې حل سوي نه دي. په دې ورستوي کې په پاکستان کې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفو د لغوه کېدو خبرونه ورکول سوي خو افغان لوري نه مني. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په هرات کې د پاکستان سرقونسل او د پاکستان د تجارتي اتشي کوثر علي زاهد په وینا راپور ورکړی چې زاهد د هرات لپاره د طالبانو لوالي شیخ مولانا اسلام جار سره په کتنه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په ځنګړې توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو پر وارداتو ګمرکی تعرفه صفر شوی ده. په خبر کې ویل شوی چې د هرات لپاره د طالبانو والی پاکستان کې د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفې د صفر کېدو هرکلی کړی او دغه کړنې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بلل دی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مشر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفو مافیدل ناسم خبر دی.
په پاکستان کې زمونږ پر میوه باندې تعرفه نه راټیټه شوې، د پخوا په شان تماغه شانتي جگہ ده، ټیکسونه جگ دي، صوبائی ټیکس هم ته اخلي او تعرفه ډیره جگ ده. تنها دومره ده چې د افغانستان او د پاکستان د وزارت تجارت ترمن درې میاشتې مخکې تقریبا په دې توافق شوی ده چې یو دو لس قلمه د افغانستان او شپږ قلمه د پاکستان په دې باندې باید تعرفه صفر شي، مګر تر اوسه پورې عملي شوی نه ده. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم هماغه پخوانی سیستم جریان لري.
په تیره چونګاش میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه څو برابره لوړه کړې ده. خانجان الکوزی هغه وخت ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ګمرکی تعرفې 15 برابر زیاتې سوي دي. د تازه میوو یو سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته ویلي په خوا پر یو ټن زردالو 14,000 پاکستانی کلدارې تعرفه وزه کېدله، خو اوس دا اندازه نږدې 35,000 کلدارو ته لوړه سوې ده. د افغانستان د تازه میوو بل سوداګر محمد یمین حمیدی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی پرون هم لوړې ګمرکی تعرفې ورکړي.
وروره دغه اوازه نن دلته خوره شوې ده، ځینې ګروپونو کې راغلي دي، خو دا دروغ ده. زه چې کوم ځای پورې اطلاع لرم، ما د تورخم کښې اطلاع واغستله او پاکستان نه مې اطلاع واغستله، دا خبره دروغ ده او دا امکانات دي خبرې نشته دي چې تعرفه صفر کړي.
افغانستان له پاکستان سره په سوداګرۍ او ترانزیت کې نور ستونزې هم لري چې هغه وخت نا وخت افغانستان د مالونو پر مخ د تورخم او نورو دروازو تړل کېدل دي. نږدې هر کال د میوو په موسم کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو پر مخ دغه دروازې تړل کېږي چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. په وروستیو کې پر دغو دروازو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاټ سند لازمي ګڼل سوی دی. د ټاټ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستاني موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند د ټاکلې اندازې پیسو په بدل کې تمدید کړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر له خپل هیواد د هغو افغانانو د ستنولو خبر ورکړ چې په جرمونو کې لاس لري. هغه تازه د جرمنی پارلمان یوې غونډې ته وویل د هغو افغان کډوالو په لیست کار کوي چې په جرمونو کې لاس لري. د پریکړې ځینې هغه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو جرمنی ته تللي اندېښمن کړي او د دې سبب شوی چې هغه زرګونه افغانان چې په قانوني توګه له جرمني د پناه غوښتنه کړي او د مهال په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د هغه افغان کډوالو سنولو ته دوام ورکړي چې په خبرې په جرمني کې په جرمونو ښکیل دي. میرمن نانسی فایزر پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د جرمنی د پارلمان یوې غونډې ته ویلي د فدرال ایالتونه د هغو افغان کډوالو په نوې لیستونو کار کوي چې جرمونه یې کړي دي. د جرمنی حکومت د 13 اگست میاشتې په 13 په چارټر پرواز کې 28 هغه افغان کډوال چې د دوی په خبره په جرمونو کې ښکیل وو د جرمنی له لاپیزیک ښار کابل ته ولېږدول. له هغې وروسته د اتریش په ګډون ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم د جرمني له دغې پریکړې ملاتړ وکړ. دې پریکړې ځینې هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي اندېښمن کړي دي. دوه تنه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نمونه په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل.
دوه میاشتې کېږي جرمني ته راغلی یم او د خپل د دې وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم، او دا چې جرمني دولت به موږ ته قبولي راکړي یا به موږ له دې ځای وباسي په دې اړه سخت اندېښمن یم، ځکه دا کوم وضعیت چې مخته راغلی دی د مهاجرینو په قضیو ډېر زیات منفي اثر پرېښی دی.
نزدیک به 3 میشد که پرونده
نگدې 3 کېږي چې په جرمني کې قضیه لرم، خو تر اوسه ورته هیڅ ډول رسیدنه نه ده شوې او دغه وروستۍ پیښې چې وشوې او افغانان پکې ښکېل وو زموږ پر کیسونو یې بد اغېز وکړ.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر همدا شان له خپل هیواد د ترک کډوالو د ستنولو په اړه هم خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د دوی د حکومت د ستراتیژۍ برخه ده.
له بلې خوا د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د بیا ستاد کډوالو او رد شویو پناه غوښتونکو د ایستلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د اروپای ټولنې د مشرانو د پرونی غونډې په اجنډا کې د بیا اسناد کډوالو او رات سوی او پناه غوښتونکو د اخراج د زیاتولو د لارو چارو موندل همدارنګه له اروپای ټولنې بهر د راستنې دوه د ځنګړو مرکزونو د جوړولو لانجمن پلانونه شامل و. د اروپا په څو هیوادونو کې د شیاړ خو افراطیانو بریا د دې سبب سوی چې د کډوالۍ مسأله د اروپای ټولنې د کاري اجنډا سرته راسي. د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو د کورونوي چارو وزیرانو په داسې حال کې دا غونډه وکړه چې د اروپای ټولنې مشران د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په لوکزمبورګ کې بیا سره جرګه کیږي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې د کورونوي چارو نوي وزیر برونو رتایلو پرونی غونډې ته د رسیدو پر مهال وویل چې هیڅ یوه حل لاره باید مخکې له مخکې رد نه سي. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې د بدلونونو بسته چې د 2026 میلادي کال په جون میاشت کې به عملي کېږي د سرحدونو طرزالعملونه به سخت کړي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ او پناه غوښتنې د چارو پوه یونس محمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنې ته د کډوالو د ننوتلو مخنیوی په دې ټولنې کې نن سبا یوه جدي مسأله ده.
اتحادیه اروپا مسائل موجوده ته بسیار جدي گرفتن.
اروپای ټولنې د کډوالۍ مسله ډیره جدي نیولې او له دوو لارو دا کار کوي. یو دا چې هڅه کوي کډوال له دې ټولنې وباسي، بل د سرحدونو په تړلو سره. په هر صورت لکه څنګه چې په جرمني کې ټاکنې نږدې دي، د دې لپاره قوانین اعلانوي او شای ځینې خلک د دریم هیوادونو له لارې وباسي. مګر په اروپا کې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لپاره هیڅ کوم میکانیزم د تطبیق وړ نه دی، خو قوانین به پلي کیږي چې د پلو د تړلو سبب کیږي.
په بروکسل کې د بروګل چړنیز مرکز یو تحلیل کوونکی جیکوب کرکګارد د فرانسې خبری آژانس ته وویل ځینې فشارونه شته چې د بې اسناد کډوالو او رد سویو پناه غوښتونکو اخراج ګړندی سي. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر د شمیرو له مخې تیر کال له هغو 1500 کسانو څخه چې له اروپایي ټولنې د شړلو امر سوی و، له 40% څخه لږ یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته ستنه کړې سوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال اروپا ته په ور روانو پناه غوښتونکو کې تر ډیره د سوریې، مالی او افغانستان وګړي شامل دي. په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ګاونډیو او غربي هیوادونو ته د افغانانو کډوالي زیاته سوې ده.
له خبرونو ور اخوا لا هم ځینې کورنۍ د لور په پرتله د زوی په زوکړه زیات خوشاله وي. د اکتوبر 11مه د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیره بیا د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې د زوی پر زیږیدو د لور پرتله د کورنۍ خوشحالي ډیره وي. یو شمیر کورنۍ زوی د کورنۍ نوم ساتونکی بولي او برعکس لور بیا ډیری وختونه د کمزوری او اقتصادي بار په توګه بلل کیږي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
دا خو زما په لاس کې نه ده، سیما زوی نه ستونه، دا خو د الله تعالی کارونه دي. نه ما په لورانو ته سمې جامې راوړي، نه ما په لورانو باندې مکتب وایي.
د زابل د شارې صفا اوسیدونکي د پنځو لونو یو مور وژما وایي میړه او د کورنۍ نور غړي ورڅخه ناراضه دي او تل یې ملامتوي چې ولې زوی نه دی زیږولې. وژما وایي کورنۍ ورسره داسې چلند کوي لکه دا هر څه چې د دې په اختیار کې وي. هغه وایي هر ورځ د خاوند د ګواښونو او فشارونو سره مخ ده، ورته ویل کیږي چې کورنۍ بے واري سپات کیږي.
د خدای الله تعالی کارونه دي، الله سمات زوی نه راکوي. نو دا کوم زما په لاس کې نه ده زوی پیدا کما. نه مې خپل میړه پریدي، نه مې خپل خواخي پریدي، نه اندرور، نه په کول کې برڅوک، هیڅوک مې نه پریدي. راته وایي ستو خالي لورانه زیږوي، بس وایي ولې تا زوی نسته. کله راته وایي زه بل وعده کوم، کله راته وایي زه تا پرېږدم، کله مې ووهي، کله خو به داسې خبرې راته وکړي سیاتي بېخي یو مخې له زوم د بېزاره سمه.
یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نه زیږول د ښځې ستونزه ګڼي، چې دا باور هم په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی. نسایی او ولادي ډاکټره نجم السما وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزونو کې کیږي، نه د مور.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی، یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. که چیرې د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک بروري، او که چیرې ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. د اسلام له نظره او هم د له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د چیرونو لمخي په افغانستان کې ناوړ دودونه به سیوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي ل بنسټیزو لاملونو بلل سوي. دا یوازې د وژمې کیسه نه ده. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د لور په پرتلا د زوی زیږول د کورنۍ د عزت او نسل د دوام لپاره اړین ګڼل کیږي. په دغه کورنۍ کې د زوی په پرتلا د لور کم ارزښت ګڼل نه یوازې دا چې ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کوي، بلکې د دې سبب هم کیږي چې نجونې له لومړنیو حقونو لکه زده کړو بې برخې سي. ډیرې کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه لیږي، او که یې ولیږي نو په کم عمر کې زده کړې پای ته رسوي. د کندهار اوسیدونکي پروین وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل نجونې ښوونځي ته نه لیږي باور لري چې د نجونو لپاره تعلیم مهم نه دی او یوازې زامن باید زده کړې وکړي.
چې کله پیدا سي وای څو شو څو پیدا سو وای انجلۍ پیدا سو، اوبه شروع سو وای انجلۍ پیدا سو، د انجلۍ نو دیدنې شروع سي تر اخره ورځې پورې، درس خو نه پوایي، سبق خو نه پوایي، وشه زده بل د کور نو شه ځک شنه ولي، او کزي پیدا سو پر ځي خو نو ډولونه دی او شادیانې جوړي او خلک پراټولې او سبقان پوایي، مکتب ته استي او دا نور چې شور ته وایي سنټرونه دي چې دغه که شانه ته استي وای دا خو نو مخبل د کور پر اټول یز د خو نو ماته ګټه وټه کی دی نو چیرې پرېږدي چې دی ولارسي د پرېږدي او پر د باندې خواري ونه کړي.
د جنوبي ولایتونو په یو شمیر کلیوالي سیمو کې یو بل توپیر د میراث قوانینو دودیز باندې ده چې د میراث د ویش دودونه او قوانین معمولا نارینه او ته ځانګړي دي. انجونې ډیر کم میراث تر لاسه کوي، او که تر لاسه کړي نو د دود او فشار لمخي مجبور کیږي چې د میراث حق خپل وړونو یا نورو نارینه خپلوانو ته پریږدي. د کندهار وسیدونکو استاد ختیز نوروز وایي داسې قوانین او مقررات باید پلیسي چې د انجونو لپاره د میراث مساوي حقونه تضمین کړي او له تبعیض پرته حق ورکړي.
دا زموږ د ټولنې د هرې کورنۍ یو بد او زهرجن حقیقت دی. چاره کورنۍ دغه زهرجن حقیقت برخمن نه ده. چې کله زموږ اساسو په ټولنه کې مثلا د میراث موضوع راځي، لومړی یوازې د زده کړې متاثرې دي د ښځینو لپاره، بله خبره دا ده چې دلته ښځینه د خپل حقوقو څخه نه خبرې دي، حتی د دې دپاره هیڅ کار نه دی سوی، نه په اطراف کې کار سوی دی، نه په شهري سزدو کې سوی دی، برخه کې سوی دی.
د بشری حقوقو فعالان وایي په یو شمیر کلیوالي سیمو کې د لور په پرتله د زوی پر زوکړه خوشحالي یو عام دود ګرځیدلی، او په ډیری کورنۍ کې زوی د کورنۍ د عزت، ویاړ او د ملاتړ په توګه بلل کیږي. په داسې حال کې چې د لور زوکړه ډیری وخت د کمزوري او اقتصادي بار په توګه ګڼل کیږي، دوی په کلتوري، اقتصادي او ټولنیز باورونو ولاړ دا ډول دودیز چلن چې د نجونو ارزښت په کې کم ګڼل کیږي جنسیتي تبعیض بولي. په هالند کې میشته د بشري حقوقو فعال سایرا نورزی وای جنسیتي تبعیض د نجونو په ذهن کې د ځان باورۍ د کموالي سبب کیږي، او دوی احساس کوي چې ارزښت یې نسته او په ټولنه کې د دویمې درجې وګړي ګڼل کیږي. د میرمن نورزی په وینا دا احساس د غوی پر شخصیتي ودی او راتلونکي اغیز کوي. نو موړې د دې ذهنیت د بدلون لپاره وړاندیز کوي چې په ملي او محلي کچه دي د نجونو د حقونو په اړه د پوهاوی کمپاینونه پیاوړي سي، ترڅو د کلتوري او مذهبي ارزښتونو پرانا کې د نجونو ارزښت او د هغوی د حقونو اړتیا روښانه سي، او د جنسیتي تبعیض په اړه د ټولنې نظر بدل سي.
شو چې په تعلیمي بنسټونو، ښوونځیو، پوهنتونونو کې په درسي نصاب کې د جنسیت، د مساوات او د بشري حقونو په اړه پوهاوی زیات کو، او زده کوونکو ته دا وخیو چې ښځه او نر مساوي حقوق لري. زمونږ رسنۍ، زمونږ آزاد مطبوعات، زمونږ سینما هم په د جنسیتي تبعیض په کمولو کې هم رول لوبولی شي. دوی کولی شي چې مثبت پیغامونه خپاره کړي، او کلیشې تصورات چې جنسیت منفي نسبتونه ورکوي هغه بدل کړي.
د نارینه ماشومان په پرتلا ل دې ډول منفی باورونو سره مخامخ نجونی نه یوازې لزده کړو روغتیا او پرمختګ د فرصتونو څخه محرومیږي، بلکې یو شمیرې د ژوند تر پایه د تاوتریخوالي قرباني وي. د نظر خاوندان د دې ډول ستونزو د مخنیوي لپاره په ټولنه کې پر زده کړو د عامه پوهاوي پر زیاتوالي او د قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زمو شخص له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زمو شته وی پانی پته د ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس چې د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې یو، دا هم د دې سات لاند خبرونه. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشینی ولې. د پښتو ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو به درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د غازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې 1 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یو ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. د بشری حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو هغه افغان میرمنې چې په تیر نظام کې د پولیسو په لیکو کې دندې درلودې ګواښلې دي. دغه سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي چې په تیر جمهوری نظام کې هم ډېرې ښځینه پولیسې د دوی د نارینه مسؤلانو او همکارانو لخوا ځورول شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه پولیسې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له خورا شدیدو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو چارواکو هغه افغان میرمنې چې د تیر حکومت په وخت کې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړې وې ګواښلې دي. د یاد سازمان په راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو او د تیر جمهوري نظام له 24 ښځینه پولیسو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی راغلی، په داسې حال کې چې طالبانو د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو پر وړاندې په سلګونه انتقامي وژنې ترسره کړي، ډېرې پخواني ښځینه افسرانې له دې ویرې پټې دي چې ونه پیژندل شي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې پخواني ښځینه پولیس او افسرانې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوي چې ګومان یې کوه د دوی کار د کورنۍ لپاره شرم دی او طالبانو د دغو وژنو په اړه کره څېړنې نه دي کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې هم دا شان په تیر جمهوری نظام کې ښځینه پولیسو سره د دوی د نارینه مسؤلینو او همکارانو لخوا د جنسي تیری او زورونې یادونه هم شوې ده. په راپور کې د پخواني ښځینه پولیسو په حواله راغلي چې په دنده کې د ارتقا او د پام وړ پوستونو د ترلاسه کولو او له دندې څخه د ګوښه کولو د مخنیوي په بدل کې به له دوی څخه د لوړ پوړو افسرانو لخوا جنسي غوښتنې کېدې. د بشری حقوقو د څار سازمان پر طالبانو غږ کوي چې په تیر جمهوري نظام کې د ښځینه پولیسو او نورو کارکوونکو زورونه، ګواښل او ناوړه چلند ودروي او باید د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند قضیې وڅېړي او مسؤلینو ته یې سزا ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه پولیسې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ستونزو او د طالبانو د ګواښونو ترڅنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. یو ویلو دوی څخه د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی وم. اوس زه او کورنۍ مې هم امنیتي او هم اقتصادي ستونزې سره مخ یو. د طالبانو لخوا د تعقیب لاندې یم او ګواښل کېږم. یو ولایت بل ولایت ته او لیوي سیمې بلې سیمې ته ځای بدلوم چې دوی پوه نه شي چې زه چیرته یم.
په دې جمهوري نظام کې یو بل ښځینه پولیسه چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي په لیکلې بڼه یې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جمهوري نظام کې په وار وار د نارینه همکارانو لخوا یې ځورول شوی او اوس د طالبانو له ویرې پټه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې ډیری د ښځینه پولیسې له خپل هیواده تښتیدلي او ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان ته یې پناه وړی او بیا یې نورو هیوادونو ته د پناه اخیستلو هڅه کړې ده. په ایران کې یوې کډوالې ښځینه پولیسې ازادي راډیو ته وویل
چندین بارم از طرفی طالبان مختار داده شدم و
سو زلی ده طالبان و لخوا و گواخل شوم. انز موگ لگوانده یو پخته نکولا چی ما پخواست کار کوا. آخر مجبور شوم چی یوش باو تختم او ایران تا پناه راورم. دو نیم کال کیگی چی ایران کیم. خلا هم دامنیت احساس نکام. تل هقا ویره او گواخونه چی ده هقوی لخوا ما تکیدل ما زوروی.
از طرفون آبامو میامد هنوز مرا اذیت نکنم.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د عمومي بښنې اعلان وکړ، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په وار وار د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو پر وړاندې د سرغړونو پرته له قضا وژنو نیول او شکنجې راپورونه خپور کړي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلي. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي او کچیرې د هر څه نوې ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکړي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي او تاسو د الله نه غواړو همیشه صحت ولرئ او ښه ژوند مو په مخ اوسي. سلامت اوسه. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په جوان کې اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد اتفاق ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی سو ډېر مشکلات حل کړو، ښه ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو چې د تیارې نه، د وحشت او د بېوزلي او د بېچارګۍ نه اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد د ښه شاید او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد په یو مملکت کې کرنی نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابیږي، خلک تباه کیږي. داسې قصیدې سمونږ په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد اتفاق ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 30 کاله خودی خالی کم زیاد مونږ وینو سو دغه بی اتفاقی لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلک وجل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغه سي چا خبره ده معلق علاق کې پری خود رسو پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، جوان نسته. د ټول لاملونه د جنگ و د بی اتفاقی و د بدبختی و دغه سي هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی، که کفري هیوادونه دی، که هر مملکت چې ته لاړ سې، اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته، که په هر بخش کې ته کار کوي، په هر قوم کې چې ته یې، دا مهم نه دی. مهم د مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي و او د وحشت او دربدري نه وساتل سي. خو موږ وینو چې متاسفانه په افغانستان خلک وګوره، په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسلک کار نشي کوای، مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقی کې هیڅ شی لاسته نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب شي، ملت تباه شي، بې عزتي لاسته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل پوسترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او چیرې لو حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت
موضوع پدی کې نه په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو. اول اساسي مشکلات د سمون ترپیخي ګرامس تر ازي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکه فقر یی اقتصادي زوبلی مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیخي، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نیسی، یو خزر ازي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي، یا میړی ورته وایي سلسله سره نشو کوي وکم. بیا په اخر نتیجه گیری پدې کې اوسه عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای حقوقي موارد ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره داوا نه کوي، حقوقي موضوع په محکمه کې نه مختبیایي، او دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان ډیر زیات، یو مریضي زیات دی او بلم دغه حقوقي قضایا او بخیر زیات سیوی دی، بخیر زیات سیوی دی، فقر دی، بیچارهګی ده، او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي، دغه علتونه دي.
بله، دغه ځي بیا څومره جدي کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي.
کله محرومیت شي، محرومیت خلک زوروي، مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد خنډ دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا خزه د خلکو غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، پیسې لري، قربان دي راضي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بل اخر دا موضوع شخل تر اولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخر جنجالونه را پیخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فاميلو ته جنجال پیخي، هم تولونه ده، هم محاکمه ده، هم خلق ده کوله ته ده جنجال پیخي.
داسې یو موضوع سره منسته سوی ده لحقوقي اړخه، آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی ده د حل او کامیشا په شخړو لانجو باندې تمامه سوی ده؟
نه، خو داسې دې سلسله ده دوسیه محاکمه تزیب محاکمه کو درې لارې ورته خای. یو خوب لار ده داسې که تاسو غواړئ مسلحینو ته لاړ شئ، مسلحین خپل تاسو منځ کې یو حکم به یو خواهي، یو حکم د بل خواهي، دوی سي دغه موضوع سیړي، ګوري، صلاحیت اخلي د طرفینو نه، بیا دوی په دې موضوع کې حق لري سه خبري وکي، مشوره وکي، بل اخر یو فیصله وکي. دغه ډیر خلاره ده که په دې کې یو مشکل دی، د طرفینو معمولا مسلحین متاسفانه نه پیږي، یعنی ته موضوع کې ډیر آگاهی نه لري، یا شرعي حقوقي، یعنی متاسفانه یو نیم خلک داسې دي چې وجدان هم صحیح وجدان نه لري، یعنی ادب داري سه یو بل خوا توقعي خرابوي. که داسې خلک یې په دغه موضوع کې پوهه ولري، حقوقي پوهه ولري، وجدان ولري، یو دغه موضوع درک کړي د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره، دوی په دې کې میانجیګری کوي، خامخا نتیجه خیر از مو معمولا تجربه لرو. محاکم په دې سه ډیر وخت نیسي، یو کال، یو نیم کال، اینت درې او څلور کال پورې وخت نیسي.
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته، او که دوی کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي، دوی ته څه زیاتر ارزښت لري؟
نو خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لکه خنه ده، په دې سه تراکم د قضایا زیات دي، مشکلات هم زیات دي، قضایا او سکله محاکمه تر ازي نوبت کې شول کې ډیر وخت نیسي، یعنی څه خلک دې څه وخت نه لري، څه دوه درې کال یا څلور کال دې ته کینی او ودرې څه ودرګه فیصله وشي. اوس خلک ډیر علاقه لري دغه موضوع غیر رسمي، او یو علاقه مندي نورم لري سه محاکم ورته هدایت ورکي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکي سه تاسو لار سه خپل موضوع د مسلحینو له لارې، د سپینګیرو، د علماو له لارې تاسو موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډیر فائده کوي، په دې سه طرفین نشي کوي سه نه خو دې خزانو کې مکلفیت لري سه د فیصله محکمې تر اوري، هغه فیصله کله راوړي، هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورتان باندې کې خلک دې ته ډیر خوشاله دي دغه سمو.
بله، راځو خپل موضوع ته بیرته، چې اتفاق، اتحاد او ورورولي و په ګټو باندې خبرې کوو. ل کوچنی ګټې نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته، چې په دې کې څه نغښتي دي؟
نړۍ کې سو ګورو سو سو رقم هیوادونه لرو، یو ډیر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو، یا امریکا ته وګورو، غرب ته، بل لکه جاپان وګورو، یا چین وګورو. دوی مثلا علل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړی، دی خپل هیوادو ته ملت په دې مناسه د هر قوم د هر چرته اوستېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملی منافع تعریف کړای دا یو بل پیږي مثلا دوی مثلا که تو یو جاپانی نه پوښتنه وکړي د صلحاونه یو سوال وکړي ملی منافع شي دا مطمئن مسر د ټول یو تعریف درته وکړي یو تعریف کوي یعنی ملی منافع پیږي څه شي دا او پر مطلب ژوند دوی دغه شخصي ګټې ډیر اهمیت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکړي ترقی وکړي ژوند ښه ژوند ولري مراقبت وکړي او په دنیا کې تاسو به یې اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا وروس بیا چین دا بیا ورپسې هم د نور هیوادونو دي دوی یې لاته دا چې دغه خلک ملت جوړ سوی دي اتفاق کړی دي اتحاد کړی دي ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته دغه قوانین او د ملي منافع په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافع او ګټو په سر نګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلف او پرمختګ وکړي هغه د دریم هیوادونو چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونو لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونو داسې کې هیوادونو موږ لرو دغه معمولا افریقي هیوادونو چې دي د داخلي جنگونو مو سودان کې مثلا دغه ټول د واجی داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملی او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی د تنادانی په مملکت کې کتو غوړي کنو غوړي هغه مملکت مختنشت لا هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوان هم شي او نشي کوي ځان خلاص
بل روزو حقوقي برخه ته یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا دي هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی یو موارد هم دغه تاسو ویلي هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چې دی دانش چې دی دغه پرمختللي عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی سکله په مملکت کې په هراشي شخصیت د علوم او د عصري علوم په اساس بر برسی خلک بیا پیږي چې موږ حق په مملکت کې چی شي دا او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو اتفاق او اتحاد چې د حمد حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابع او په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته دې تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې بعد لا وساتو او په دا ټولنه کې به تجربه کو او دې ته به اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړي چې دغه نه محروميږي په دې معنی ته باندې او جابر دی دی باندې او ظلم سوي دی دی حق خصوصي وي دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې او دغه خند او ديني شکوې سره اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قران ادمشان کې فرمایي انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي یعنی د احکام دی د امر دی د الله تعالی پرته نور مملر پیغمبر سره ډیر فرمایلی دی نور د انساني اخلاق اقوا او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل سغوالي ته دغه هغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یو استعمار دی دا د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو کوم واقعا سول درلودای د اتفاق او جوان م په خیر شکل سره مختلط للی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه د مونږ ډاکټرا او سچ په یو موضوع کې نیتیه ماستری لري یا مثلا یو ډاکټر د طب دا یا انجینر دا یا فکر کاوسه حقوق دان دا قبل لغه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او دوی شرعي انساني اخلاقی حق د سبات ورته غسی یعنی واخ ورته ورکړل سی ام په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم الله تعالی تاسو امر کوي سه انت دل امانات اله اهلها امانتونه اهل ته وسپاري پرته له خلاف د غایت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نغه ده اهل کار اهل ته وسپارل کیږي دا یو نو بی اتفاقی ده یو نو اتحاد نه منست نه راځي یعنی په دې معنی یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي کار نشي کوي مګ نغه اداره یا غ مدیریت مخسر ته نشي راځوي خو پیږي چې بحران منظر از دی اداري بحران منظر راځي حقوقي بحران منظر راځي طبي بحران منظر راځي اقتصادي بحران منظر راځي امغه علت عوامل دي سنو بی اتفاقی منظر از دی او قدم منظر از دی کینه منظر از دی نو خدای نه خاطر جنگ منظر از سمختم دست منظر غلی و خلق د خپل د حق د استلا یا د لاسرولولو لپاره مجبور دي یو سره صدا و کی یعنی د چا خبره غک پورته کی او خپل حق لاسرولول دغه مشکلات مونږ وینو همیشه سوي دي هم د وطن کې ولو متاسفانه
bale کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي یو څوک د دې لامل کیږي چې بی اتفاقی راولي په منځ کې جارو جنجال راولي دا کسان په دې پوهیږي نه قصدا کار کوي نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي اصلي علت تاسو ګڼي
عوامل خو زیات لري یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ دغه سروې وکړي فکر کوم 90% پورته خلک بے سواد دي کله یو کس بے سواد دی هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولي په قصه کې نه دی هغه نو پیږي داسې یو دانشمن غربي دا ویلي وسه دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې یعنی په دې معنی مونږ طبقاتي تضاد کې مونږ بوس ژوند کو په افغانستان کې یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډیر پورته خلک دي هغه په خوا د افلاطون خبره سه ویلي وسه اشراف دي اشراف زادگان دي یو بل داسې متوسط خلک مونږ لرو وسه هغه بشارګان صلاحتم دون نه لري خو بیا هم خدای تقریبا 15% وایو یا 5% داسې خلک داسې سوادم لري ژوند ښه کوي سه منافی او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي هغه بشارګان صلاحت نه لري او ډیر کم خلک دي او نو متاسفانه نور څه تاسو ګوري نور داسې خلک دي مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې بے سواد خلک دي لرو بے سواد سره ته که دوه خبرې ورنه پښتنه وکي په بار وکستاس دوی خپل ځان نشي تعریف کوي ځان نشي معرفي کوي یعنی خپل د ژوند د فقط ډیر والا والا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سي وي دي داسې خسي دوی ته مهم دي یو خوای سمون مثلا د دې قوم یو بل خوای وي د دې قوم یو دغه یو خو بل خو نه مني که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وینئ ډیر دردون کوي د یو ډیر خلک رنج وړي دي نه مثلا کته د یو پنشيري ځوان سواد ونه لري ته پختنه دي نه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي و یعنی ورنه بد نه وړي همدا څه برعکس تاسو فکر وکي کته هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري دا څه خلک ته فارسي زبان ورته وایي هغه خلک نه مني یعنی بودی معنی د شبه یا وسیله ده مون یو فارسي کې متل لرو هم دلی هم زبان زبانی بهتر است یعنی هدف دا ده دغه زړه سه یو بل ومني نو شبه خو خبر کول دي یعنی مشکلات حلول دي دغه دونه اهمیت نه لري مهم دا ده سه مونږ انسانان یو مونږ مسلمانان یو مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو احترام وکړو یو بل ومنو یو بل سره ژوند وکړو یو بل سره په احساساتو کې په درد کې په خوشحالي کې په خدای نه خواسته په رنج کې په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو مثلا ژوند کوي سو بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سه مثلا کلمند د ذکر لوګر ته د پدخشان ته د پنشیر ته خلک دغه د اصلي علومونه تقریبا محروم دي دغه محروم غونډه حالت لري دوی که باندې که جبري اوسي د هر څو تعلیم او دانش او دغه علوم اصلي علوم دغه شرعي علوم سره یو ځای سي تخپل مطمئن اوسه که ډیر شخصیتونه لاسته راځي ډیر مملکت پرمختلل به نو کې او ژوند جوړيږي مملکت جوړيږي دا اوسه نه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي بیرته خپل وطن ته راځي کار کوي هدف لري ژوند جوړي دغه سي متاسفانه دغه شان ما سويلې ټول موږ متاسفانه متاسفانه محروم سي یو او دغه سي یو قصې دین او خدای تعالی مونږ باندې رحم وکړي
استاد په اخر کې راځو هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امداوسم به اتفاقی ته لمن وهي
د هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي او ملي او انساني اخلاقي او ديني شعور نه لري کوم د اسلام له وجه وګورو ام عقل لرو مثلا دغه به اتفاقی ته د تعصب ته د مملکت مثلا یو وایس زب خیمه او بل وایس نه زه خیمه ځان برتری او بل د خیس زینې د ټولو نه پورته يم دغه د جهالت نه خدا د ناپوهی نه خدا او د شرمساری او د مسلمان خصوصا د انسان کار نه ده انسان مثلا بل انسان منی وای تیر ساده متل دی وای انسان تابع دی احسان ده مونږ باید هر رقم کی که انسانیت ولرو که اسلام ورو که قران منو که د الله تعالی فرمانونه منو که د پیغمبر سلام ارشادات منو پرته له هیڅ تبعیض نه مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده هغه درد کې بعد زه دوه سزا یې کوم هغه درد بعد احساس کوم که پنشيري ته رسیږي که لوګري ته رسیږي مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي ټول سره یو یو ټول سره بات یو سودد مونږ مکلفیت دی دا ټول نخدی ډیر مهم خبره ده او دې کوم مکلفیت لرو ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو هم وجدان ته مونږ ملامت یو هم دغه دنیا ته ملامت یو هم خدای ته ملامت یو هم خپل ټولنه ته ملامت یو هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک او خپل وطیوات په قصه کې نولو دوی دا ډیر خائن خلک د وطن د مور حیثیت لري مور سره خلک جفا نه کوي ظلم نه کوي ناروا نه کوي تر کومه مونږ زخمونه وو کو دغه وطن دغه بشاره خلک تر مونږ ډیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بشاره خلک وزوبل وصول ډیر ممکن دي لرو یتیمان لرو ډیر خلک مهاجر وصول دا وایم د خلک ستونه توان لري دغه سر گیریبان ته لکته کی یو لکو شرمیږي لکه جارک دو باسي او یو تعهد کی سب دین ورسته تعهد پدی کو وصول نور مملکت سره خیانت نه کو نو خلک سره خیانت نه کو انسان پر سرګه ورته ګورو د مسلمان سرګه ورته ګورو دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري کوم دلته شویګان لرو که سونیان لرو که تاجک لرو که ازبک لرو هر څوک پدی کې د مملکت کې حق لري هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي وطن جوړ کی وطن سمسور کی مملکت دغه بدبختیونه دغه بیکاری او دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي رشخن وایي مونږ باندې مسخري کوي او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدی کې مثلا د افغاني کډلدار سم ایران ته ایران کې حیثیت نه لرم پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم په اروپا کې نه لرم متاسفانه دی واشي واشي انسانانو پوسټر غره ته ګوري هغه اساسي هغه اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي د مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري څه معنا مونږ یو چیرته ویزه نشو اخیسته یا کوم مریضي ولرو یا واده د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري یو یو ویزه په $10 یا $100 مونږ ته ورکول کیږي یعنی دونه غمونه مشکلات او دردونه مونږ لرو تر سبا مو وایو نه خلاصي هدف مې دا ده چې د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سم هغه وسوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو سره سلويخ 50 کال د وطن تسغامل دي د لپاره یو ته خود وکي نور بس دی د الله تن وردار سيد لکه شرم وکي لکه حیا وکي خپل هیواد سمسورولو د جوړولو او ساينو د خلکو لپاره به ذکر وکمت مونږ د ديني ارشادات او لوجه حتی حق ملو کافر سره بدی وکو ته خو مسلمان سره کوي هیڅ حق ملو بدی وسره وکو
ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ سلامات اوسئ
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبري وشولې لمک سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چیست الله ممال او ملګری
جراندي